دیم با پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم صالح محمد صالح باشید.
دیر منن است سخه اوریدون کتا از مالخوا سلام ده آزادی رادیو ده خبرونه تر نه بجو ده پا راپورونی کوری چی ده افغانستان ولس مشروعی ده کابینه پا جوڑولو که باید لغاور سخه کار وخی سلسی. ننشن با ده دلرم یقرب ولسم ده نومبر اتمه پا پیل که لحمیده هارون عثمان نه ده ده ساعت مهم خبرو نوری.
ولسمشر وای د کابینه په جوړولو کې د بیړ پر ځای باید له دقت څخه کار واخیستل شي. د زابل ولایت په 15 ولسوالیو کې د ماشومانو د واکسین کمپاین پرون پیل شو او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په مومند جنسۍ کې شپږ کسان وروسته له هغه ووژل شول چې یو منی بس او یو موټر سایکل د سړک پر ایښودل شویو ماینونو والوتل. پوره خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د کابینې په جوړولو کې د بیړ پر ځای باید له دقت څخه کار واخیستل شي. ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه د لوړې په ورځ ژمنه کړې وه چې نوې کابینه به په یوه نیمه میاشت کې اعلان کړي. د همداراز ډاډ ورکړی و چې نوې کابینه به مسلکي وي، خو افغان ولسمشر پرون د ارګ په جامع جومات کې د جمعې تر لمانځه وروسته په وینا کې ویل چې د وزیرانو په غوره کولو کې باید دقت وشي. د پنجشنبې په ورځ د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وویل چې د ملي وحدت د حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو وګړو استازي وي او غړي به یې صادق خلک او د هیواد ملي ګټو ته ژمن وي. د زابل ولایت په 15 ولسوالیو کې د ماشومانو د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د زابل د عامه روغتیا رئیس لال محمد توخی وایي د دې کمپاین په ترڅ کې چې نه ورځې دوام کوي، د زابل د 15 ولسوالیو ماشومان په دریو پړاوونو کې واکسینېږي.
دا کمپاین د زابل په 15 ولسوالیو کې بجریان ولري. د نو ورځو لپاره ده د اکسلریشن یا تجدیدي و کمپاین په نامه ده او دا درې روند دي، یو وستر، یو میاشپات او یو میاشبلب، درې میاشت ده.
د کمپاین غړو او ډاکټرانو د زابل خلکو غوښتي چې له بېلابېل ناروغیو د ژغورنې لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. له دې مخکې د پولیو پر ضد د مبارزې د کمپاین پر ترڅ کې د زابل ماشومانو ته واکسین ورکړ شو. د راپورونو له مخې په دې ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج کوم مثبت مورد نه دی لیدل شوی. یو روسی وګړی چې د امریکا په یوه محکمه کې د ځان دفاع کوي وایي چې بېګناه دی. د ایریک الیکس حمید لین د محکمې بله غونډه شاوخوا شپږ میاشتې وروسته په پام کې دی او محکمې پرېکړه وکړه چې نوموړی د تر هغه مهال په بند کې وساتل شي. حمید لین د 12 جرمي مواردو په خاطر محکمه کیږي او که یې جرم ثابت شي نو ښایي د عمري بند سزا ورکړ شي. نوموړی په 2009 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا په دې تور ونیول شو چې په خوست ولایت کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د حملو پر مهال د طالبانو د دریو ډلو مشري کوله. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی وایي حمید لین په اتیاو ملسیزه کې د پخواني شوروي د پوځ افسر او د ټانک قماندان و چې په 2000 لومړي کال کې له طالبانو سره یو ځای شو او له قانی ډلې سره یې اړیکې درلودې. د افغانستان او پاکستان د کرکټ الف ټیمونه به د راتلونکي شنبې په ورځ نن یو شل اوریزه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ لوبډله غوره شوې او لوبه به پاکستان کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ په یوه خبر پانه کې ویلي چې د دې لوب بهیر به د افغانستان او پاکستان د سیمه ایزو ټلویزیوني چینلونو له لارې په ژوندۍ بڼه خپور شي. کرکټ بورډ دا لوبه په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ټیمونو لپاره یوه په زړه پورې تجربه بولي او وایي چې د هیواد د ملي لوبغاړو پر وړتیا به مثبت اغېز وکړي. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. په ممندو ایجنسی کې پرون شپه کسان وروسته له هغه ووژل شول چې یو منی بس او یو موټر سایکل د سړک پر سر پرې ښودل شوي ماینونو والوتل. په دې پیښه کې درې نور کسان ټپیان شول. په لومړۍ چاودنه کې د سولې د سیمه ایز قومي کمیټې د یوه مشر د زوی موټر سایکل په نښه شو. د سولې د کمیټې رضاکاران د وسلوالو پر ضد د پاکستان د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. په دوهمه چاودنه کې یو مسافر وړونکی منی بس د سړک پر غاړه پرې ښودل شوي ماین والوت چې پنځه کسان پکې ووژل شول. جماعت الاحرار چې له تحریک طالبان پاکستان څخه بیله شوې ډله ده د دواړو چاودنو مسؤلیت منلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو وغوښتل چې د کال تر پای مخکې دی د اسلامي دولت ډلې او ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره بودیجې تصویب کړي. پرون په سپینه ماڼۍ کې تنمندمهالو انتخاباتو وروسته چې له مخې یې جمهوریت غوښتونکو پکې د کانګرس په دواړو جرګو کې زیاتې څوکۍ ګټلې، د غرمې د ډوډۍ پر مهال ښاغلي اوباما له وکیلانو وغوښتل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو لپاره د 15 میلیارد 600 میلیون ډالرو په اندازه تازه د پیشنهاد شوي بودیجې ملاتړ وکړي. په دې بودجه کې 1,600,000,000 په عراق کې د 1,500 اضافي امریکایي پوځیانو ګمارلو ته ځانګړي شوي چې اوباما یې پرون اجازه ورکړه. له دې سره به د امریکایي پوځیانو شمیر 3,000 ته ورسیږي چې د عراقي او د کردانو د پیشمرګه جنګیالیو په روزنې او تجهیز بوخت دي. اوباما دغه راز د ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د 6,700,000,000 په ارزښت د عاجل بودیجې غوښتنه هم کړې ده. د روسي خبری آژانسونه وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جنګکری به نن د چین په پلازمینه پیکن کې سره وګوري. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې بله اونۍ د آسیا پاسیفیک اقتصادي سرمشریزه جوړه شي. کیری او لاوروف د اکتوبر پر 14مه پاریس کې سره کتلي وو او د اوکراین پر بحران خبرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
The secretary has a bilateral meeting, I believe.
هغه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به سبا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف سره دوه اړخیزه کتنه ولري. دوی به یقینا د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړي. د په دې اړه په منظم ډول لاوروف سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی نن په پیکن کې هم دواړه مشران د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت خبرې وکړي. خو د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام بس به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې شامل وي. روسیې، امریکا او د نړۍ څلور نورو قدرتونو د نومبر میاشتې 24مه لیران سره پر اټومي موضوع دایمي موافقې ته د رسیدو لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران هڅه کوي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات به په هیڅ صورت له ایران سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد په ګډه مبارزه کې برخه وانخلي. سوزان رئیس چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې یو خبري کانفرنس ته څرګندونه کوله همداراز ویل د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حال او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد د متحده ایالاتو د هڅو ترمنځ کومه اړیکه نشته. امریکایي چارواکي دا څرګندونه وروسته لاغي کوي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر باراک اوباما په 13 اکتوبر میاشت کې له اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه د ایران مساوي مشر آیت الله علي خامنئی ته پټلیک استولې ده. او وروسته خبردا چې نن په جرمني کې د برلین دیوال د نړیدو د 15مه کالیزه په مناسبت د درې ورځېنی جشن دوهم ورځ ده. دا مراسم د 1909 کال د نومبر په 9مه نیټه د هغه سولېز انقلاب یادونه ده چې په نتیجه کې د ختیځ جرمني سره د سرتیرو د لویدیځ جرمني پر مخ دروازې پرانیستلې او د خلکو یوې لوی ډلې ته د حقوقو اجازه ورکړه. لویدیځ او ختیځ جرمني تک څکم یو کال وروسته د 1909 کال د اکتوبر په 3 نیټه سره یو ځای شول. په سګنوي مراسمو کې شاوخوا وزره لوی سپینه پوکانې د برلین د 15 کیلومتر دیوال په اوږدو کې پر مځکه کلکې شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مارکل چې خپل هم په ختیځ جرمني کې لوی شوې ده په دې وروسته کې ویلي و چې په 1909 کال کې د برلین د دیوال نړیدل به هیڅ کله هېد نشي ځکه چې دا ازادۍ ته 15 کال سترګې په لاره وه. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګرباچوف چې د اصلاحي سیاستونو بدلونونو ته لاره واره کړې هم په پرونیو مراسمو کې حاضر و. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان ولسمشر وایي د کابینې په جوړولو کې باید له غور څخه کار واخیستل سي. خو یو کار پو وایي د یو امریکایي پوځي د څرګندونو په اړه معلومات درکوي چې وایي اوسامه بن لادن خپل وژلې دی. په فرای کې بندیان شکایتونه لري او په نورستان کې د ځنګلونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره ولسی تړونونه سوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان څخه سره ځنګړي مرکه هم درته لرو.
پکار داده که چینی که امریکایی که نور کوتونه چه افغانستان و پاکستان و ایران سرکشینه او دوی دره سره پدی کانی که چه تاسی با یو دوبل پکارونه که مداخلت نکوه.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوردونکو پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې ووري. په دې خبرونې کې نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې د بیړي پر ځای باید له دقت څخه کار واخیستل سي. دا په داسل کې د چې د نوې کابینې د اعلان لپاره د ولسمشر او اجرایه مشر عبدالله لخوا ورکړل سوی مهلت د پات رسیدو په حال کې دی. شغلی عبدالله هم ژمنه کړې چې نوې کابینه به د خلکو استازیتوب وکړي. خو دا څومره ممکن دی؟ د احمد تکل په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د نوې کابینې د اعلان مهلت ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په دې برخه کې باید له بیړې کار وانخیستل شي. ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه د لوړې په ورځ ژمنه کړې وه چې نوې کابینه به په یوه نیمه میاشت کې اعلان کړي. ولسمشر همداراز ډاډ ورکړی و چې نوې کابینه به مسلکي وي، خو افغان ولسمشر پرون د ارګ په جامع جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته په وینا کې وویل د وزیرانو په غوره کولو کې باید دقت وشي. د پنجشنبه په ورځ د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم وویل چې د ملي وحدت د حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو وګړو استازي وي او غړي به یې صادق خلک او د هیواد ملي ګټو ته ژمن وي. غنی او عبدالله د دوو جلا ډلو او نظریاتو استازي دي، نو آیا د نوې کابینې د جوړولو په چاره کې بل ستونزو سره مخامخ نشي؟ د امریکا په پنسلوانیا کې د ډاکټورا د دورې محصل ادریس رحماني وایي چې د یوې مسلکي کابینې د جوړولو لپاره له بیلابیلو سیاسي فشارونو سره مقابله پکار ده.
په خاطر دې کابینې مسلکي به وجود درین لازم است که شما
د دې لپاره چې مسلکي کابینه جوړه کړئ پکار ده چې تاسو ځان د امکان تر حده له ټولو هغو فشارونو څخه وساتئ چې له سیاسي ملاتړو، له نړیوالو ملاتړو یا هغو هیوادونو څخه چې تاسو ملاتړ کوي او له هغو کسانو څخه چې ځانونه په اصطلاح قومي ټیکداران ګڼي ترلاسه کوئ. خو حتی کله دې فشارونو سره سره هم کابینه جوړه کړئ امکان لري، مګر خورا زیات محدودیتونه به ولري. آیا د کابینې په اعلان کې د ځنډ علت به د ولسمشرۍ د دوهم پړاو له انتخاباتو د وروسته لانجې دوام نه وي؟ او آیا د یوې نوې لانجې د پیل امکان دا ځل د کابینې د ترکیب پر سر څومره دی؟ د ښاغلي رحماني په وینا نوی بحران هغه مهال راتلی شي چې د ولسمشر غني د حکومت د اصلاحاتو دایره د ملي وحدت د حکومت د شریکانو اقتصادي ګټې زیانمنې کړي.
دایره های منفعت اقتصادی یک گروپ، خصوصا گروپ اجرایه، فشار دادن
تر هغه وخت چې د یوې ډلې په تیر د اجرایه ډلې د اقتصادي ګټو دایره تر فشار لاندې رانشي، فکر کوم چې په حکومت کې دننه د اړیکو د خرابېدو لپاره جدي ګواښ برامینست نه شي. خو په همغه شیبه چې د ډاکټر اشرف غنی د اصلاحاتو پروګرامونه هغه ځایونو ته ورسیږي چې بڼه یې په تیرو څو لسیزو کې په دې ډله کې جوړه شوې، د اختلافونو پایل ته به که غواړو که نه متوجه شو. ویل کیږي چې د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته د رامنځته شوي بحران په شپو ورځو کې یوه لانجمنه مسله د کابینې څرنګوالی و، خو ولسمشر غني له لومړۍ ورځې تر اوسه پر دې خبره ټینګ ولاړ دی چې له خپل هیڅ سیاسي متحد سره یې د څوکۍ او منصب ژمنه نه ده کړې. خو د دې ادعا رښتینولي به په راتلونکو څو ورځو کې روښانه شي.
د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د اوسامه بن لادن پر پټنځای په حمله کې شامل یو امریکایي پوځي وایي د هغه کس ته چې اوسامه یې وویشتي. واشنگتن پوسټ په تایید سره رابرت جیمز اونن ویلي د هغه پوځي دی چې د اوسامه د خو په خونه ورننوتی او هغه په ډزو وواژه. جزئیات د ملالی بشیر پر رپورت کې.
لدرې څخه زیاتو کلونو وروسته اونیل تیار سو چې د 2011 کال د سپتمبر د 11 په حمله کې د لاس لرونکو تروریست اوسامه بن لادن د وژلو په حق له خپل رول او د هغې پیښې تفصیل په ډاګه ووایي. د دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د د ټیم یو بل غړي مارت بیسونیټ په خپل کتاب سخت اورت کې د دې پیښې په اړه لیکل دي چې د اونیل ذکر هم بکښسته. اونیل واشنگتن پوسټ ته دا هم ویلي چې په دې کتاب کې د دې قصې دراوتلو په اړه د د امنیت او پټیا لپاره باید د څخه پښتنه سوي وای چې آیا د غواړي د ځان په اړه د هغې پیښې قصه وکړي او کنه. د تیر کال په اوږدو کې د اوسامه د وشتلو په اړه په پوځي ټولنه کې د اونیل نوم اخیستل پیل سو او واشنگتن پوسټ ته د په وینا ځینې د کانګرس غړي ورته په خپل د اوسامه د وشتلو په اړه مبارکي وویل. د واشنگتن پوسټ په وینا اونیل ویلي چې د دا پریکړه چې د اوسامه د وشتلو د پیښې قصه علني کړي د سپتمبر د 11 د قربانیانو له کورنوي سره لیدلو ورسته وکړه. د واشنگتن پوسټ ته ویلي کله چې ما د بن لادن د وژلو تفصیل له دې کورنوي سره شریک کړ، دوی ما ته وویل چې دغه کیسې له دوی سره یو څه مرسته وکړه. اوسامه د وشتلو د پیښې په حق له اونیل اسکوایر مجلې ته ویلي وو چې دوی د پاکستان په شهر ایبټ آباد کې د 500 نورو پوځیانو سره د بن لادن په کور ننوتی او دریم منزل ته ورسېدي چېرته چې بن لادن له خپلو میرمنو سره اوسېدي. د اونیل په وینا نورو پوځیانو د بن لادن د کور خونی لټولې، خو دوی او یو بل پوځي د بن لادن دروازې ته ولاړ وو. کله چې بن لادن لږ راښکاره سو له د مخکې ولاړ پوځي ور باندې ډز وکړ چې خطا سو. اونیل وایي ما فکر نه کاوه چې زه به ژوندی پاتې سم. دوی زیاتوي زه په بن لادن پسې ورننوتم. دی ولاړ و او د یوې ښځې پر اوږو یې لاسونه نیولي وو او رامخکې کوله یې. که څه هم په خونه کې تیاره وه او نیل د خپلو هغو عینکو په مرسته چې په شپه کې پرې لیدل کېږي د اوسامه د مخ ځانګړنې لیدلې وې. دی وایي هغه وارخطا ښکارېدی، خولۍ یې پر سر وه او داسې نه ښکارېدی چې ویشتل سوی دی. اونیل وای بن لادن غوښتل خپله ښځه د سپر په توګه وکاروي او د هغې شاته پټ سي. هغه لحظه ما دی دوه واري پر تندي وویشتی. ما هغه ولیدی چې خپلې اخري ساوې اخیستې. اونیل واشنگتن پوسټ ته ویلي چې پوځیانو دومره وخت نه درلود چې فکر وکړي، ځکه چې هغوی د بن لادن مړی په بوري کې واچاوه او د هغه په کور کې له کمپیوټر څخه د معلوماتو لپاره پرزې راټولې کړې. له هغه وروسته دوی د بن لادن میرمنې او اولادونه له کوره د باندې کړل او له دې مخکې چې پاکستاني جنګي الوتکې راسي په هلیکو ترکی له پاکستان ووتل. یو څو ساعت وروسته اونیل په جلال آباد کې په امریکایي پوځي اډه کې ناست وو او ناره یې کولې او د بن لادن مړی د څنګ په خونه کې پروت وو. هغه وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تلویزیون له لارې خبرې وکړې او د دې پیښې خبرې ورکړ. اونیل واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د یو ځل د تلویزیون پردې ته وکتل او بیا یې د بن لادن د مړي بوري ته.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په فراه ولایت کې بندیان شکایت کوي چې په زندانونو کې بیلابیل ستونزې لري. دوسیه پر وخت نه سیړل کیږي، د جرم په تناسب زیاته سزا ورکول کیږي یا هم د ځینو کسانو د بند موده پوره سوې ده خو دوی نه خوشی کیږي. د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت دغه مسله تعقیب کړې ده. فطرت صاحب، د بندیانو نور عمده شکایتونه څه دي؟
تاسو سلی صاحب اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، د دې عمده ستونزې دغه مسایل چې تاسو یاد کړل تقریبا دي، لکه د دوشي نه څېړل، همداشان ځینې بندیان وایي چې زموږ د بند موده پوره ده، مننه خوشي کېږي. ما دوی څو واره مقرران زموږ سره اړیکې نیولې دي او تل دا شکایت کوي چې باید زموږ چې دوشي پر وخت وڅېړل شي، همداشان هغه کسان چې د بند موده یې پوره ده هغه خوشي شي او یا هم ځینې داسې کسان هم شته چې تر اوسه یا ته دوسیې هغه لومړی پړاو مې چېرته خو هغه شپږ اوه میاشتې په محبس کې تېرې کړې دي او هلته بې سرنوشته پروت دی. تر اوسه معلومه نه چې څومره موده به پر ده باندې بند راشي. دا دوی عمده ستونزې دي.
فطرت صاحب، څو سواره بندیانو اعتراضونه او اعتصابونه هم په زندانونو کې کړي دي. تېر کال راهیسې نه څه بدلون راغلی دی زندانونو په وضعیت کې؟
تم د مخکې د فراه په زندان کې هم ځینو محبوسینو اعتصاب کړی و چې د هغه وروسته بیا د زندان امیر بدل شو، بل کس وټاکل شو. او همداشان د فراه ولایت زندان یو بل غټ ستونزه هم چې لري هغه د ځای نشتوالی دی. هغه یاد چې ټاکل شوی و زموږ به ځای غټ کړو، څه نه څه ځای غټ کړی، خو بیا هم هغه ستونزه پر ځای پاتې ده. او یو بله عمده ستونزه د مخکنی رئیس جمهور احمد کرزی د شپیتم نمبر فرمان دی، دغه پر اساس به سرویس تنه خوشی وي، هغه هم تر اوسه نه خوشی سي چې دا مې بوله لوی ستونزه ده. مخکې آیت تاکل شوی دا ستونزه برسې کړي، خو بیا هم د حل لپاره تر اوسه پورې کوم خاص ګام نه دی اخیستی. ما مخکې د فراه د محبس د امیر سره هم په دې اړه خبرې وکړې. دوی وویل چې که دغه هم کار روان وي، دا سرویس تنه چې مخکنی رئیس جمهور حکم ورکړی وي، دا باید ځینې خوشی سي او د ځینو په بند کې تخفیف راشي. پر دې هم کار روان دی. موږ کوشش کوو چې دا روسیې او بیا وڅېړو او دوی هغه خپل اصلي حقوقو ته ورسېږي او حقونو ته ورسېږي. یو بله عمده ستونزه چې په خپله د محبس عامر یاده کړ، دوی وایي چې د نوی حکومت چې راغلی او تېر حکومت په څارنوالۍ او محکمو کې هم ځینې ستونزې راپیدا شوي او د بندیانو دوسیې هېڅ نه څېړل کېږي. نو په همدې اساس دوی دوسیې پاتې دي.
احمد شاه فطرت و په فراکی په نورستان کې ولسی خلکو ویلي تر دې وروسته هیڅ څوک نسی کولای په خپل سر ځنګلونه ووهي. دوی وایي که څوک په خپل سر ځنګلونه وهي او نیول کیږي، ناغه به ورکوي. تر دې مخکې خلکو شکایت کوي چې په نورستان کې په خپل سر د ځنګلونو وهل روان دي او ځینې سیمې سپیرې سوي دي. روح الله انوري په کونړ کې دغه مسله تعقیب کړې ده. انوري صاحب، سهار په خیر، دغه پریکړه چا کړې ده؟
مننه ساری سرتا سو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او سهار په خیر وایم. دغه پریکړه چې دا د نورستان قومي مشرانو او ورسره دولتي چارواکو کړی ده، چې تیر شپه ما د نورستان والی او یو شمیر قومي مشران سره رابطې ونیولې. هغوی وایي چې پخوا په ځینو سیمو کې لکه وایګل کې ځنګلونه وهل کېدل، همدارنګه کامدیش کې وهل کېدل او نورو سیمو کې او خو دوی د دین وروسته پریکړه کړې ده چې هیڅوک به ځنګل نشي وهلی او کوی وهي نو هغه به د قومي تړې سره سم ناغه کیږي او یا به هم کور سوځول کیږي. نو دغه دغه د لاملونه دي چې د نورستان ځنګلونه تر اوسه پورې تر ډېره حده پورې سلامت پاتې دي او هلته زیات ځنګلونه نه دي وهل شوي. د نورستان والی وایي چې طالبانو په وخت کې او د ولسمشر کرزي په وخت کې په کامپیش کې زیات ځنګلونه وهل کېدل خو کله چې هلته هم قومونو پریکړه وکړه چې ځنګل به نه وهل کېږي اوس هلته هم بند دي. همدارنګه د نورستان په وانت ویګل ولسوالۍ کې چې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ سره همسرحده ده ویل کېدل چې د دې سیمې نه د ماڼوګي نه یو شمېر کسان د ځنګلونو د وهلو په نیت هلته اوښتي وو هغه هم د خلکو لخوا بند شوی دغه کار او نور وی چل د ځنګل نه وهل کېږي. د نورستان والی دا هم وایي چې په دغه هلته چې څوک د کور دپاره د خپلو کورونو جوړولو دپاره کوم لرګي وهي یا ونې وهي هغه د کلیوالي شوراګان څخه اجازه اخلي او چې کلیوالي شوراګانې چاته اجازه ورنه کړي هغه هغې دپاره هم
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و په کونړ کې له ده څخه موردل چې په نورستان کې ولسي خلکو ویلي تر دې وروسته هیڅوک نسي کولی په خپل سره ځنګلونه ووهي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غاق آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. اوس به جنقه الکوزی راتوي چې په نړیوال ورسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
زیات شمیر لویدیځو ورسپانو د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او امنیتي مسلو په اړه مضمونونه خپاره کړي. تایمز ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو جګپوړي جنرال جوزف اندرسن له خولې لیکلي چې په افغانستان کې د افغان عسکرو تلفات په ورځ کې له لسو تنو زیات دي. ورسپانه د اندرسن د خبرو په ارتباط لیکلي، په تیرو دیارلسو کالو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ 2346 کسان وژل شوي، خو یوازې د 2013 کال له پیل څخه تر اوسه د افغان ځواکونو شاوخوا 9000 عسکر وژل شوي دي. تایمز رسپانه لیکي، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته له دو میاشتو لږه موده پاتې ده او له هغې وروسته به، یعنی تر 2014 کال پورې به په دې هیواد کې 9800 تن امریکایي عسکر پاتې شي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورو دندې به پر مخ وړي. ورسپانه وړاندې لیکي، دا اندېښنه هم شته که چیرې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله په همدې ډول دوام وکړي، دوی به ونه کړای شي چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته په یوازې ځان خپلې دندې پر مخ بوزي. د ورسپانې په باور په روان عیسوي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله په سلو کې 6.5 زیاته شوې ده. تایمز لیکي، ځینې امریکایي قوماندانان ممکن په دې باور وي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو مهالویش شاته کړي او یا به هم د ناتو غړي هیوادونه په دې سلا شي چې د دسمبر له 1 وروسته په افغانستان کې زیات شمېر عسکر پرېږدي. بریتانیا چاپ ګاردن ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلي اشرف غني د مېرمنې د فعالیتونو او په خاص ډول د افغانستان په داخل کې له بې ځایه شوو خلکو سره د هغې د مرستو او پلانونو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیږي. ښاغلي اشرف غني په ارګ کې د لوړې د مراسمو پر مهال داسې یو کار وکړ چې نورو جمهور رئیسانو نه وکړی، په دې معنا چې د خپلې مېرمنې د کارونو ستاینه او مننه یې وکړه. ورسپانه لیکي، د جمهور رئیس میرمن پوهیږي داسې کار کوي چې د افغانستان د مخکنیو جمهور رئیسانو میرمنو نه ده کړی او په دې هم پوهیږي چې د کارونو په مخ کې به خنډونه چول کیږي، خو د جمهور رئیس میرمن په خپل هوډ ولاړه ده او په ارګ کې یو دفتر خلاص کړی ترڅو په افغانستان کې د شاوخوا 1,500 بې ځایه شوو خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره یو څه وکړي. ګاردین د جمهور رئیس د میرمنې د لوړو زده کړو او فعالیتونو د څرګندولو وروسته لیکي، هغه مهال چې ښاغلی اشرف غنی د افغانستان د مالی وزیر و، دی په افغانستان کې له افغانانو سره د مرستې رضاکارانه کارونه کول او شپږ کالی د آشیانه په نوم یوې خیریه موسسه کې له ماشومانو او بېوزلو کورنیو سره مرستې کولې.
په خوست کې چارواکي هغو کډوالو ته د مرستې غوښتنه کوي چې له وزیرستانه دغه ولایت ته ورغلي. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
د خوست ولایت چارواکي د افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو په کلکه غواړي چې د ژمې په رانږدې کېدو د هغه ډیر زره وزیرستاني کورنیو سره د سوانګ همدارنګ خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي چې د یاد ولایت د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په یو شمېر نورو سیمو کې اړولي دي. چارواکي وایي که چیرې سر له اوسه د وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو غمونه خوړل شي نو په ځانګړي ډول د کډوالو سپینګیري او ماشومان به د ژمې په سړه هوا کې د ناروغیو او نورو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران آزادۍ راډیو ته وویل
د راغلو کډوالو سره د خوست د ولایتي ادارې د خوست د ولس مدني بنسټونو ملي تجارو او همدا ډول د خوست د ولایتي ادارې په هڅونه د ملګرو ملتونو لخوا تر یوه حده پورې مرسته شوې ده چې زرګونو کورنیو ته رسېدلې. خو دا چې د دوی شمیر خورا زیات دی او په دوی کې ډېرې بېوزله کورنۍ موجودې دي نو په همدې اساس وررسېدلې مرستې د دې بسنه نه کوي چې د دوی ټولو ستونزو ته دغه مثبت ځواب ووایي.
د خوست د والي ویان د وزیرستانیو کډوالو سره د بیړنیو ژمنیو مرستو اړتیاوې داسې په ګوته کړې.
د سړې ژمې د رسېدونه وړاندې باید په مرکز او ولسوالیو کې ټولو راغلو کورنیو ته د ژمني توکي برابر شي، خوراکي او غیر خوراکي مواد برابر شي او د دې ترڅنګ د دوا او درملو لپاره سر له اوسه باید آمادګي ونیول شي.
مبارز محمد زدران ویل چې تر اوسه هم د وزیرستان څخه خوست ته د کډوالو راتګ دوام لري. د ګواښ وکړ که چیرې په دې اړه لازمه پاملرنه ونه شي نو ښایي کډوال د ژمې په یخنۍ کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي.
په وزیرستان کې د روانو نامنیو مشکلاتو له امله اوس هم خوست ولایت ته د کډوالو د راوښتو بهیر جریان لري نو په همدې تړاو که چیرته ملګرو ملتونو او اړوند وزارتونو سر له اوسه د دوی د ژمنیو توکو غم ونه خوري نو امکان لري چې دغه بېوزله ول په ژمی کې د ناروغۍ سره مخامخ شي او ژوند یې د لوګي لمله هم د ګواک سره مخامخ شي.
یاد دی وی چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د پاکستان د پاوز د عملیاتو له کبله د خوست بیلابیلو سیمو ته خواوشا ډیر زره وزیرستاني کورنۍ را کړه شوی چې وخت په وخت د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ټولنو له خوا ورسره مرستې کیږي. خوځایي چارواکي د ژمی په سړه هوا کې د دې کډوالو د ستونزو ډېرېدو ته په اندېښنه کې دي.
په کابل کې یوه کورنۍ د انصاف په تمه په یوه لاسي ګاډۍ کې شپې تیروي. ابراهیم ساپی ورباندې رپورټ برابر کړی.
دغه کورنۍ په داسې حال کې د سترې محکمې له لوري د دوی دوسیو ته د رسیدګۍ په تمه د کابل ښار په سړکونو کې شپې او ورځې تیروي چې په دغه ورځو کې د کابل اسمان بارانی او هوایی هم سړه ده. د دې کورنۍ میرمن چې شیرین نومیږي د پنج شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې نږدې دوه لکه افغانۍ د مخکینی خاوند د کورنۍ لخوا غلا شوې دي خو عدلي او قضایي ارګانونه د دوی په حق لغور نه کوي. دا وایي زما نوم شیرین د محمد حسن لور د جوزجان د شبرغان یم. دوه کاله او شپږ میاشتې کېږي په جوزجان کې مې ستونزه درلوخته. زما دوسیه یې کابل ته انتقال کړه. زما کار د یو چهارشنبې نه بلې چهارشنبې ته ځنډیږي. زما دوسیه ظلم ستم غلا ده. درې اونۍ کېږي چې زه یې د همدې محکمې مخې ته په کراچۍ کې تیروم. دا وایي دغه اندازه پیسې د خپل مخکینی خاوند او د ځمکې د خرڅېدو له درکه ترلاسه کړې وې. میرمن شیرین په ژړغوني اواز ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه قضیه له دې مخکې د جوزجان د محکمې لخوا حل شوې وه خو تر دې دمه یې د مخکینی خاوند د خپلوانو د کورنۍ نه یوازې 1000 افغانۍ ترلاسه کړې دي. دې زیاته کړه اوس له 1,50,000 افغانیو څخه زیاتې پیسې یې د مخکینی خاوند په کورنۍ باندې پاتې دي خو هغوی په جوزجان کې قاضي ته په رشوت ورکولو سره غوښتل چې د 1,000 افغانیو په بدل کې په زور په ماګو ته ولګوي.
زما رضا چې ترلاسه کړه ما ویل قاضي صاحب تا خو ماته 1,000 افغانۍ راکړې په ما دې اقرار وکړ نورې پیسې مې هم راکړه. ویل زه ولاړه سه له شوبې مې ووزه. ما ورته ویل زه نه ځم له مفلسۍ او لوږې زه او ماشومان له منځه ځو. زما میړه همدغه کسانو مړ کړ. د قاضي و مخته زه په چپلاخه وهلم. ټوله شاهدان دي. زه یې تر غاړې ونیولم د ټولو و مخته یې وهلم.
نوموړي په شړغوني غږ وویل همدغه دلیل و چې مخکینی قاضي بدل شو او د دوی دوسیه د بیا کتنې لپاره سترې محکمې ته وړاندې شوه. دغه کورنۍ وای په کابل کې د درې اونیو را په دې خوا د سترې محکمې لخوا د دوسیې د بیا کتنې لپاره د محکمې له لوري د مکتوب صادرولو ته په تمه دي خو تر دې دمه په دې اړه کوم تصمیم نه دی نیول شوی. د دې میرمن خاون چې سر او ګیره یې سپینه شبې وایي چې درې ونې تیرې شوې خو لا هم د سترې محکمې لخوا د دوی د دوسیو په اړه کوم اقدام نه دی شوی.
دا ول څه مکتوب جوړوم چې پلاستر کوم دا چرشمې بل چرشمې لنډوي نور خو خبر موته نه دی.
میرمن شیرین وایي کا تر شنبې پورې د دوسیې کارونه معلوم نشي نو خپل شکایت په ولسمشر اشرف غنی ته یوسي. و موختل د دې کورنۍ د ستونزو په اړه د افغانستان د سترې محکمې نظر واخلو خو د دې ارګان یو مسؤل هم زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی د خپل کار په لومړۍ ورځ وویل چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې فساد شته خو د افغانستان ستره محکمه بیا قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت ردوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې هارون عثمان ناوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې د بیړ پر ځای باید له دقت څخه کار واخیستل شي. د زابل ولایت په 15 ولسوالیو کې د ماشومانو د واکسین کمپاین پرون پیل شو. یو روسی وګړی چې د امریکا په یوه محکمه کې د ځان دفاع کوي وایي چې بې ګناه دی. نوموړی په 2009 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا په دې تور ونیول شو چې په خوست ولایت کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د حملو پر مهال د طالبانو د دریو ډلو مشري کوله. د افغانستان او پاکستان د کرکټ الف ټیمونه به د راتلونکي شنبې په ورځ یو شل اووریزه لوبه وکړي. په مومند جنسۍ کې پرون شپه کسان وروسته لاغه ووژل شول چې یو منی بس او یو موټر سایکل د سړک پر سر په ایښودل شوو ماینونو والوتل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو وغوښتل چې د کال تر پای مخکې د اسلامي دولت ډلې او ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره بودیجه ځانګړې کړي.
د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د هیله څرګند کړه چې د دواړو هیوادونو په دریزونو کې به مثبت بدلون راغلی وي. د پاکستان لوی درستیز د پنځمې پورز له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ویل چې د پاکستان د پاوز او ملکی حکومت په استازیتوب یې کابل ته سفر کړی دی. محمود خان اڅکزی دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې چې عصمت سروان ورسره کړې ده وکړې.
د پاکستان لوی درستیز افغانستان ته تللی دی او داسې ویل کېږي چې دا ځل له دوی سره یو متفاوت پیغام دی نسبت پخوا ته. څه فکر کوئ چې آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړې ده؟
دا د خیر خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده چې د پاکستان ستر درستیز افغانستان ته تللی دی او د نوي جمهور رئیس محترم اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. ذمهوار سړی دی، یقیناً چې دا خبره کوي چې د ګرد ملک په استازیتوب راغلی یم، یقیناً رښتیا به وایي. په کار داده اوس افغانستان یوازې افغانستان نه دی، زموږ په خطه کې ګرد کوتونه دلچسپي لري. چین یو ډېر لوی زموږ همسایه دی، ډېر لوی قوت لري. امریکا د خپلو وو اړو سره هلته موجودګي لري په افغانستان کې. نو ستر درستی چې تللی دی په کار داده زموږ پیشنهاد به دی د پښتونخوا ملي پارټۍ، زموږ پیشنهاد به دی چې هغه قوتونه هغه همسایګان چې واکین غواړي چې دا خطه له بربریته له دهشتګردۍ له جنګ خلاص شي، د هغې دپاره بنیادي کار دا دی په کار ده چې جهان په دې کوشش وکړي امریکا په سر کې ورسره چین ملګري ورسره نور چې افغانستان ته د افغانستان چې همسایګان دي د دوی سره داسې یو معاهده وکړي چې د افغانستان همسایګان د جهان په ګارنټي د افغانستان سورنیټي استقلال ومني. د افغانستان بل مثال نشته، افغانستان د چا څه غواړي نه په کار ده چې وغواړي. په کار ده ده که چین که امریکا که نور قوتونه یي چې افغانستان او پاکستان او ایران سره کښېني او دوی درې سره په دې قانې کې چې تاسې به یو د بل په کارونو کې مداخلت نه کوئ. دویم کار دا کېدلی شي یقیناً افغانستان نه دی تیار دی، پاکستان په کار ده چې دې تیار شي. دا ملکونه خصوصا افغانستان او پاکستان داسې معاهده سره وکړي، د هغې جهان ضمانت وکړي، امریکا پکښې، چین پکښې، نور خلک پکښې، برتانیا د نړۍ ملکونو پکښې، چې نه به افغانستان د پاکستان خلاف مسله ځالی ساتي، نه به پاکستان د افغانستان خلاف مسله ځالی ساتي. لیکن دا کار د پاکستان فوج یوازې نشي کولای، دا ناممکنه ده. دوی چې بوایي دهشتګردان هغه څه تړلي چرګان خو نه دي چې ته ورسه ویونې سي مړه کې. دهشتګردي د ګردي سیمې ترهګري د ګرد خطې مسله ده.
لیکن په افغانستان کې عمومي باور دا ده چې د افغانستان د جګړې یا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې کلی په پاکستان کې ده. دوی د اکثرو افغانانو کاغه سیاسي ماهرانو کارپوهان دي یا عام افغانان دي. دوی باور درلود چې که پاکستان وغواړي د افغانستان جنگ ختمې دی شي. سوال دا ده چې د ډیرو افغانانو په ذهن کې هغه دا ده چې پاکستان له افغانستان څخه غواړي.
زه د خبرې خپل غوایم. محترم کرزی صاحب، نواز شریف په مجلس سره ناستو زموږ سره و. کرزی صاحب و نواز شریف ته دا وویل چې موږ له تاسې هیڅ نه غواړو، صرف دا غواړو چې تاسې افغانستان یو آزاد مستقل ساورن سټیټ منی کې نه منی. هغه ورته چې منوي و زه دا غواړم، د دې ګارنټي غواړم. پاتې سو تاسې وایي سټریټیجیک ډیپت فلان فلانه خبرې. سټریټیجیک ډیپت په زور نه په افغانستان کې پخوا چا میندلی دی، نه اوس میندلی سي، نه سبا میندلی سي. البته یو فرینډلی افغانستان، دوست افغانستان او پاکستان خپل یو د بل لپاره سټریټیجیک ډیپت دی. دا کار د موږ سره وکړ درېم بالکل کړی صاحب دا ورته زه دې ته تیار یم چې جهانی زمانتیان په مخ کې دا خبره سره وکړو چې زه د پاکستان خلاف ترګر یا د جنگي ځای نه ساتم. پاکستان هم د موږ سره دا واقعي دا دی وکړي. دغه بعد بسم الله کا ته د هند راغلی دی یا د هند سره زموږ دوستي ده. بسم الله کا د چمن صدر کندهار پورې ریلوې لاین شروع راول، د بجلی تمبې جوړې، سړکان جوړې، سکولونه جوړې. چې موږ سره ورونو بیا دا ټول موږ په ښکاله تیر کړی په افغانستان کې، په پاکستان کې موږ ته اوسېدل یو ټول هغه شیګړی چې موږ سره پاکستان کړی زموږ نه دی هېری. خو چې پاکستان د خو د سیو کار رواني چې هغه زموږ د استقلال خلاف، زموږ د امر خلاف، نو موږ ګلمن هم یو، خو به دې هم یو، او دغه هم مکتوب هم دغه زما استاد اختلاف پر ځای. نواز شریف زه دې ګوایم په ډیر جرأت ورته چې بالکل دا ګرد خبرې ستاسو حق دی، دا به موږ کوو. اوس د پاکستان خپل سیاست دی، هلته د اردو فوج دی. ترګری خبر دا ده تاسو افغانان دا وایي، د افغانستان خلک دا وایي چې د دې بنیاد په پاکستان کې دی. هغه ګرجام په دې خبر دی.
خو سوال دا اوس ما چې د پاکستان غوښتنه څه ده؟ آیا د هند نفوس په افغانستان کې؟
د پاکستان غوښتنه ګور هغه غوښتنه چې د جهان د قوانینو مطابق نه دغه غوښتنه ده نه ګرځره. کفر دې کده لري هم. افغانستان یو آزاد مملکت دی، پاکستان یو آزاد مملکت دی. چې څونه پاکستان دا حق لري چې د چا سره خارجي تعلقات ساتي، یا د چین سره، یا د هند سره، یا د جرمن سره، یا د ایران سره، د غرنګ هر مملکت کار ایران دی، که افغانستان دی، که چین دی، د حق لري چې هر چا سره تعلقات ساتي. دا د افغانستان حق دی، د هند سره دغه ساتي. خبره استاده موږ به د پکار ده وو زموږ زه پیشنهاد کوم د بالکنایزیشن نه ضرورت ستنه کېدلی سي چې راسي بس جګړې شروع کوم ملکونه مات کو. سرحدی اختلافات د افغانستان او د دغه منسکستا پاکستان منسک د ډیورنت کرښه څنګه بمځکه څنګه نیول سوی ده، څنګه سوی ده، تر دې په شدت د هند او چین من کې ډیر کلک سرحدی اختلافات شته. پر دې باندې د هند او د چین په شپږتو کلیزو په دغه کې لسی کې ډیر لوی جنگ او سپوږونه راغلل. دغه رنګ د پاکستان او هند منسک پر سرحدی لکو باندې ډیر لوی کشکش بګیر روان دی. اې د اکلی سلیم تقاضا ده چې افغانستان پاکستان هم چین هندوستان او هم پاکستان هندوستان دغه ترخی خبرې څو مرشاته بریښت، او د یو نوی دنیا جوړول لپاره چې څور امکانات یې دغه لپاره کار وکړي. ممکن زما یقین دی، ممکن کومه ځدا یم توکو د ایمت اهلیت پاکستان کې همسته، په افغانانو کې همسته، په چین کې همسته، په هند کې همسته. ممکن دا سی وخت راسي چې بالکل زموږ سرحدونه به داسې لکه د یورپ سرحدونه.
د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ول خان لغزنی په خپل اس ام اس کې لیکلي په ناوي ولسوالۍ کې بهرني طالبان زیات شوي دي، هیله د حکومت د دغو وسلوالو مخنیوی وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د پکتیا د سړکونو جوړولو ته دی پام وسي. د اکثرو سړکونو د جوړولو لپاره پیسې راغلي، پیسې ورکې شوي خو سړکونه جوړ نسول. روحانی له زابل زیات ځوانان مو د کار روزګار لپاره نورو هیوادونو ته ځي، هیله د نوي حکومت په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. عبدالرازق له هلمند لیکلي په نادالي ولسوالۍ کې ناامني زیاته ده، له یوې خوا مو وسلوال طالبان ځوروي، له بلې خوا افغان امنیتي ځواکونه. زبیر له هلمند نوی حکومت د کابینه په دقت سره انتخاب کړي، باید ټول غړي نوي کسان وي.
Thank you.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د فرانسوي کمپنۍ د حقوق کسانو لپاره چې د خنزیر یا خوګ غوښه نه خوري داسې سپکه وسیله جوړه کړې چې په خوړو کې د خوګ غوښه معلومولی شي. کپیټل بایوټیک کمپنۍ ویلي وروسته له دې چې خپل اختراع اعلان کړه نو په 24 ساعتونو کې شاوخوا 10,000 تنو مخکې تر مخکې د حلالو خوړو د ټیسټ کولو د دې آلې غوښتنه وکړه. دا آله حلال ټیسټ کیټ نومیږي. کپیټل بایوټیک د حلال غوښې د معلومولو دا آله د اکتوبر په 23 راوېسته. د دې آلې جوړونکي وایي چې د دوی بل هدف دا دی چې د سینګار په وسایلو، درملو او نورو شیانو کې هم د خوګ د غوښې څرک ولګول شي. په فرانسه کې 5 میلیونه مسلمانان اوسي چې د دغه هیواد د ټول نفوس په 3% کې شي. کپیټل بایوټیک وایي چې دا آله چې بیه یې 6 یورو او 90 سنټه ده 99% دقیقه ده. دا آله په 2 دقیقو کې په خوړو او نورو شیانو کې د خنزیر غوښه معلومولی شي. کپیټل بایوټیک وایي چې ژر به دا آله د خرڅلاو لپاره آنلاین یا د انټرنیټ له لارې راوباسي. دا آله په اروپا او امریکا کې د میشتو مسلمانانو او یهودانو لپاره خورا مهمه ده. مسلمانان او یهودان د خنزیر غوښه نه خوري خو ډیر وخت نه پوهیږي چې په کومو خوړو یا چاکلیټونو کې د خوګ غوښه شته. د دې آلې د جوړولو فکر 2 کاله پخوا دو فرانسویانو ژان فرانسوا جولیان او عبدالرحمن کاوی په پوهنتون کې مطرح کړ. جولیان تر دې مخکې د حقوق کسانو لپاره چې له ځینو خوراکونو سره جدي الرژي لري د خوراکونو د اسموینو آله جوړه کړې وه. دوی د غراس په خوراکونو کې د الکولو د معلومولو آله هم جوړه کړې ده. عبدالرحمن چې په الجزایر کې زیږیدلی دی وایي چې د خوړو د تشخیص آله ډیرو خلکو ته پکار وه. سره له دې چې دا آله د حلال غوښې تشتونکې بلل کیږي او په خوړو او نورو شیانو کې د خنزیر غوښه پیژندلی شي، مګر دا نشي معلومولی چې څاروي د مسلمانانو په شیوه حلال شوي او کنه دي. ساینس پوهانو د امریکا په سان فرانسیسکو کې داسې ټکنالوژي ته وده ورکړې چې د پولیس د وستې په اړه معلومات ورکوي. دا ټکنالوژي شي چې د پولیس له چنټې وسله کله استل شوي، کله پرې ډس شوی، کوم لور ته ډس شوی او اوس دا وسته چیرې ده. ساینس پوهان وایي چې دا اختراع به له پولیسو سره مرسته وکړي چې سرتیری چیرې له ستونزې سره مخامخ شي. دا ټکنالوژي پر انټرنیټ اتکا کوي او یو کوچنی وسیلې ته اړتیا لري چې د پولیسو د وسلو په قبضه کې ځای پر ځای کیږي. دا کوچنی آله د پولیس له سمارټ یا لمسی ټلیفون سره وصل کیږي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو یو بل پروگرام پیلو چې ټول وخت پر ځینو خاصو موضوعاتو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړې ساوې ده. په پیل کې اوریدونکو پر امنیتی مسایلو خبري کوي، ورپسې له دوی اوري چې د سولې د ټینګښت لپاره د جګړې لشکيل خواو خپلې غوښتنې مطرح کوي. دوی پر تعلیمي ستونزو هم خپل پیغامونه ثبت کړي دي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په فایل کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې پر امنیتی مسایل دي. تر دغه پیغامونه ورسته له دوی څخه اوري چې د سولې د ټینګښت لپاره دولت ځینې پیشنهادونه کوي یا هم د جګړې لشکيل لوريو خپلې غوښتنې مطرح کوي.
زه راځم کندهار څخه تاسو ته خبر کوم
مالو دختر است فنی سر نداخت نه نه که دخوری بپاره کردم بپاره دختر وادیدی پشتر کردم دختر وادیدی سر توری سر دکاری وندی پلیس ملکی خلق متبکا که خویت من کردم دام ملکی خلق پلیسی طول تبکر آخر دختر جدی نه کوچک شد تا غصب مکرر دخوری بپاره وتم تخدمت کرد دخوری بپاره دخال کو ایرانی تاوگر غریبی تاوگر دختر وادیدی پشتر کردم چه کریم و خالص پسی تحت طرف ری واخه تر د خپل افغانستان ته لته وګوره څه حالت پرې دی هر ورځ چاودنی هر ورځ ملکی خلک می پولیس مری شخره ته منور نو وخت مې سم
زه عبدالقیم د ایمن ولایت ته مرجو لسوالی څخه تاسو سره په تماس کې یم ما غوښتنه د چارواکو ته دا غواړم چې موږ ډېر د شپې نه سره وتلای د شپې موږ مریض وو کلینیک یا مرکز ته نه سره سوالای نو د چارواکو څنګه غوښتنه ده چې موږ خپل ته باور وکړو
تلیفون پروفیسر احمد نظریم له کندهار ولایت له نشه په مداهله ده چې پښتانه پر وته برکنی او په ملک مو خوشاله ده زمزم غنجن یو خوشاله مو نه ده لیدل افغانستان مظلوم ولست دی در بازار دی مننه یم
دلارام به هرات پیغام لرم دا څوک چې افغان په افغان جنگوي دا څوک چې پښتون په پښتون وژني دا څوک چې د پښتنو کور ورانوي زر خوشحالي خو د زرګر په قدر نه پوهېږي د همسایګان مو د مهاجر په قدر نه پوهېږي خوار طالبان دي د خپل سر په قدر نه پوهېږي مننه
افغان خبر کوم زه د حکومت نه دا خواهش لرم چې دا ولایتي شورا او د پارلمان حتی الوته چې کوشش کېږي د اجرایي شورا د رئیس جمهور نه دا خواهش لرم چې دا لغوه کړي دي باندې افغانستان ټوله بودیجه مصرفه شو د بغیر د غلا بغیر د جنګ بغیر د بوتل او بوټ وهل اختل په منځ کې یو تر بله هیڅ نتیجه ورنک اکثر خلک ولایتي شورا ته اوس لعنتي شورا وایي ډېر عوام بې تنګ راغلي دي هر یو پارلمان وکیل سل دانې غل لري سل دانې ټیکاداران لري کمیشن کاران لري هغه کارونو کې هم دې غیر قانوني مداخله کوي ولایتي شورا خو ټوله ډاګونه چورک ځایونه چورک هلته بدماشانې پیدا
کړه عبدالحلیم حاج صاحب د کونړ ولایت خبرې کوم زما پیغام د ولسمشر محمد اشرف غني کاخ مزید صدا وی چې په کونړ د هرجانو او د ګاونډي هېواد پاکستان څخه حمله کیږي د دغه بندوبست یو کړ په کونړ معلوم ولست نور ورخم کیږي
د پرارو د ورشلې څخه څنګه صاحب اسد الله نیم یم دغه براینا بل شپه دغه اربکان چې دي دغه بچرګا خو ټول ختم شوی و مخ اشرف غنی نو سره وعده وکړ چې توپ تر راځه ورکوم راځه وړه وروره اوس په روټ کې په حال دی او ته به بل بل خدای چې تور شپه ده چې و ما یو مړي دي چې پراتې دي چې مسلمانانو په پټو ولاکه چې زده پټ کی دا څه کوم حکومت صاحب یې ته جره ملایان ته اختیار ورکړي دا ملایان سره کښینی دغه افغانستان سره نه معلوم کی
ولکه سوالی یو نفر دولت امنیتی ځواکونو ځان یو لیدا ډیر شکار شوی د ورورکه واقعیت چې شکار شوی د افغانستان سړکونه لکه مزار سر بولکه ټول د موټرو خراب کړی دي د هر پلو لپاره خلکو ته پیسې ورکړي دي دا پیسې د خپل رنګه او د غوښتنې په سند ساته خلمه د افغانستان کې چې څومره وسبل د کپو دولتي موجود دي او بغیر دولتي موجود دي دا ټول دی وړي ده
د سرګل غیرات خبرې کوم ما پیغام درې چې موږ سمجږي ته دا لري چې وره نه پدبل دولت نه د موږ جوړ کیږي موږ سمجږي چې خپل هر هغه سړی چې درې ور درې درو کو چې کومندانی د جهات او څخه د دروس پرې کړی ده هغه په افغانستان کې سول نه راوځي نه سول خوښ ده خوښه ده نو موږ کوه هیڅ کوو چې دې راسي په خپل وطن کې د خپل خلک سره کښېنی او جوړې ته یې متوجه کی موږ په دې ټول افغانان په یوه چې موږ د ملک خلک خرڅي خلک دي هر هغه ځای ته په دولتي او ځپکي ته په داخلي کلو وطنونو کې د پنځو کسو مشرتوب کولای شي هغه د ځای سره د ستادي نفسو ته افغانستان جوړوي یا د افغانستان په خوښه سوله راولي خپل په ملک کې اصلاح راولي خپل د ملک خلک دي په سولې ته متوجه کړي او نه لیدل
محمد له کابل نه طالبانو نه موږ دا غوښتنه ده چې پنجابیان تر اول د افغانستان کې جهاد وکړي پنجابیان خپل روزنه ته ځني اسلام نه ته ځني رامنډې دې بند کړي رامنډې کې د جهاد او اسلام آباد کې د جهاد کې سور اول پنډې کې او پیر برای مور کې خځه تا اتیا روپیه ورکړه چاپی کوي دی په میدان کې ناشتي آدې باندې کې طالبانو ته زده وایم چې هلته جهاد وکړي که رښتیا جهاد کوي او اسلام غم در سره وي.
هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما د محترم جمهور رئیس څخه دا غوښتنه ده چې مثلا د زموږ په هېواد کې صلح راولي. دغه طالبان هغه خوشحاله چې په هر تقدیر باندې دا به د ډېره مهرباني وي. باید نور هېواد د سوکالۍ و طرف ته هغه روان شي. مننه. اسلامی دولت جنگ جگڑو تو نور خلق نہ دوری نور دا ہواد نہ تباہ کری.
انور صدیقی دا پکتیا والا دیاریو زادای بولو سوالے نا ستاسی تا پل پیغام سب توم صلح عزت تے صلح خدمت تے صلح امانت تے صلح افغانانو ڈڈمن زند رمان تے کبھی جنگ دی ورکشی رنگ دی ورکشی جنگ بربادی دا جنگ تباہی دا جنگ بیزتی دا دینی حکومت نه دا غواړو چې د صلح د امن لپاره کوټلي ګامونه واخلي او څومره چې زر کېدای شي ټول افغانان وروڼه و ټغر کینوي او خپل ملک ته د تعلیم د آبادۍ د اجتماعي عدالت او د ترقۍ وده ورکړي.
خوشحالی پا خاطر اسلام دا امن دین دے او امن پا مسلمانان کے دے تب سے یو کافر مرنا تھا ٹول مسلمان زرے خدے
ملنگ مجاہد اسم الخیل و مندوزی و لسولی دی برم خیل و کلی و سیدون کی یو قومی مشر موږ غواړو چې په افغانستان کې هغه مشران چې بی طرف وي او د هیچا سره کړاو ونه لري یوازې ملي فکر او ملي احساس ولري. باید محترم اشرف غنی صاحب ټول د قومونو هغه مشران چې رښتینی په ولس کې په خلکو کې محبوبیت ولري هغه مشران راټول کړي. ټول افغانان باید په ګډه او تفاهم سره هر هغه څوک هغه کا طالب دی هغه کا مجاهد دی هغه کا دولتي کس دی هر هغه څوک چې د افغانستان د خوري وي او د افغانستان د خوري تابع وي باید په ټوله په ګډه د افغانستان کې د صلح د پوره کور وکړو. د دې پوره چې د افغانستان مسله ټوله دنیا ولیده چې دا مسله په جنګ سره په توپک سره په توپ سره په طیاره سره په زور سره نه شي حل کېدی او نه د حال راسته او په زور سره د حال یار بالکل ناممکنه دو او نه به ناټو او نه به امریکا په زور حل کړي. یوازې د افغانستان خلک دي چې دا مسله په مذاکراتو په رښتینوالۍ سره په یوه ملي فکر سره حل کړي.
اوریدونکو د افغانستان د لانجې د حل لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو او خبرو اترو غوښتنه کوله. اوس هم ځینې نور اوریدونکي په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې پر تعلیمي ستونزو خبرې کوي.
زه د نورستان ولایت مرکز فارون تاسو سره په تماس کې یم. موږ د نورستان مرکز فارون مرکزی دارالعلوم متعلمین د نورستان اوسنی والی محترم مولوی حافظ عبدالقیوم او د نورستان مرکزی دارالعلوم مدیر شیخ الحدیث مولوی محمد حنیف زمان نه ډیر خوشحالي او ډیر مننه کوم او دعاګانې ورته کوم چې الله رب العزت دې همیشه دولت خدمت کولو توفیق ورکړي. الله رب العزت د افغانستان ټول مشرانو ته دولت خدمت کولو توفیق ورکړي.
زما د محترم ولسمشر نکرسیب اشرف غنی احمدی څخه دا هیله ده چې څنګه چې د خپلو اداراتو کې لومړی لیدنه هغه د کابل د امنی لیسې څخه وکړه. دا غواړي چې د معرف بس کې ډېر څه وکړي او ډېر تغییر او بدلون پکې راولي. نو زه سمه دا غوښتنه ده چې د مکتب د امیر څخه نیولې تر وزارت پورې داسې اشخاص مقرر کړي چې هغه په رښتینی ډول د وطن سره مینه ولري.
مرګیولا خبرې کومه د ننګرهار د خپل شیرزاد ولسوالۍ څخه. زما پیغام د ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي څخه دا چې د راتلونکي کانکور امتحانات کې په پوهنتونونو کې د محصلینو جذب زیات کړي او هر شاګرد باید وکولای شي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي او ټول په خیر سره کامیاب شي. زما هیله دا اشرف غنی نه دا چې د لوړو زده کړو وزارت دا پیغام پیشنهاد وکړي چې په پوهنتونونو کې د محصلینو جذب زیات کړي.
استاد سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د څمکنی د لیګ ایسی ته خبر کم پښتنه می دی افغان نی ولس مشر ډاکټر اشرف غنی احمدی ته خداله کله چې ته کاندید کېدلې تا ژمنه کړې وه چې زه په هیواد کې دری فصل لمنځه وړم دي او معلمینو ماشوم به هم لوړ کوم. دا چې دي معلمینو ماشومه تر اوسه پورې شپږ زره درې سوه افغانۍ ده. مدا شپږ زره درې سوه افغانۍ ته چې دي د کور مصارف نه کېږي. یو خبره دا چې کله چې شپږ زره درې سوه افغانۍ مونږ ته راکړي نو هلته سکړه هم ټیټه شي ولس ته راشي. کله چې سکړه هم ټیټه شي تقریبا مونږ ماس ډېر کم شي د کور مصارف هم نه کېږي. نو تا چې کومه ژمنه کړې هغې ژمنې باندې ته عمل وکړې. تا چې وویل چې معلمینو ماشونه به زه لوړ کړم معلم ماش باید لس زره افغانۍ نه خو باید کم بیخي نه وي چې پورته باید شي. که چېرې لس زره افغانۍ نه کم شي نو بیا هم زموږ مشکل نه حل کېږي.
زه احمد الله یم د صبری ولسوالۍ د خلبسات عالی لیسېنا. زما له پوښتنې وزارت څخه دغه پوښتنه ده چې تقریبا د خلبسات عالی لیسې دوه کاله کېږي چې د در تقریبا داسې وخت چې دوه دورې فارغینې ورکړې دي اوس پورې ښوونځی یعنې نه لري تمیر. موږ دې نه خیله کوو چې خلبسات عالی لیسې دا تمیر جوړ کړي. وسلام
الله حلیم سندر د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پوښتنه مې دا ده پوهنې وزارت څخه چې تر اوسه پورې په لیسو کې کتابونه نشته دي. ګڼ شمېر کتابونه د اوم نه تر دولسمه پورې نشته. تر اوسه پورې کتابونه که چاپ شوي نو تر اوسه پورې مونږ ته رسېدلي ولې نه دي. ولایت کې خو نشته. مونږ ولایت ته تللي وو هلته کتابونه نشته او په ریاست کښې راته ویل چې دا مرکز څخه نه دي راغلي. دا چې مرکز څخه نه دي راغلي که چېرې په مرکز کې چاپ شوي وي نو بیا ولایتونو ته ولې نه دي کتابونه. یو خبره بله خبره دا دي که چېرې په مرکز کښې چاپ شوي وي دا خو یو کال پره شو. په یو کال کښې ولې کتابونه نه چاپ.
زما دا پیغام دی ډاکټر صاحب اشرف غنی نه او فاروق وردک نه معرف وزیر نه چې دی خو په اول نقطه کښې دا خبره کړې وه چې مونږ به معرف ته ډېره توجه کوو په جلال آباد کښې په کونړ کښې په لغمان کښې په خصوصا په جلال آباد کښې چې مرکز دی په هغې کښې به د پنځم سیم شپږم سیم اووم سیم اتم سیم معلمان یم تکړه معلمان نه دي. او بله خبره دا ده چې ورته پورې کتابونه نه دي ورکړل شوي. نو زما دا پیغام دی ډاکټر صاحب اشرف غنی ته چې دې ته ښه توجه وکړي او تا خو اول د معرف دغه کوله چې دې کښې ورته پورې کتابونه نه دي ورکړل شوي او څومره چې کار روان دی سبا سطیره روان ده اوسه پورې پنځمه شپږم اووم سیم کتابونه نه دي ورکړل شوي. کور راځي نو بېرته په کتابخانو کښې خڅېږي بېرته به دغه مونږ زو په هغې کښې اخلو بچول یې را وړو. نو زما دا پیغام دی دې ته ډېره توجه وکړي او تعلیم پرمختګ دی د افغانستان.
زه نصرت الله خادم د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ د حصر شي قریانه خبرې کوم. زه د نوي حکومت څخه دا هیله کوم چې د ښوونې او روزنې د معرف په بخش کښې ډېره توجه وکړي او د ګرانو استادانو معلمینو تنخواګانې اوچتې کړي. دا زه پیغام پرېږدم. هیله ده چې د ازادۍ راډیو همکاران زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
زه صدیق الله د کندهار ولایت نه خبره کوم. ما د نوي رئیس جمهور ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی څخه دا هیله او ارزو ده چې کوم چې ده په اوله د استادانو او معلمانو سره وعدې وکړي په هغه کښې یو د مځکې وعده د کور او یو د معاش د زیاتوب خبره وکړه. نو د ده څخه رسمي خواهش کوو چې په ژر یې دغه ترسره کړي.
هلمند د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکي یادونه کوم چې د نادعلي ولسوالۍ په ځینو مدارسو کښې هغه لوی طالبان چې غټو کتابونو ته نږدې شوي دي هغه د مدارس څخه په ډېر تکلیف د حکومت له خوا بیول کېږي. خواهش کوو چې دغه طالبان چې په داخل مدارسو کښې برخه لري دغو ته باید د جلب او جذب توجه وشي نه ده چې تهدید او ګیر او ګرفتاره شي او جهلخانو ته واسول شي.
زه صدیق الله د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ نه خبره کوم. زما د نوي رئیس جمهور ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی څخه دا هیله او توقع ده کوم چې ده د معلمانو په اصطلاح باندې د استادانو سره د مځکې او د معاش د زیاتېدو وعدې کړي دي باید دوی ودې ته رسمي بڼه ورکړي او ژر تر ژره دا کار وکړي. وسلام. صدیق الله
عباس قلمدر یم د ګرځې سړی پرنګي کلي نه تاسو ته پیغام پرېږدم. کله چې د یو هېواد پرمختګ د کشتات اساسي رکن هغه پوهنه وي نو ولې د افغانستان سیاستوال یا د پوهنې زراعت یا ټول چارواکي لوړپوړي چارواکي دې بخش ته پام نه کوي. زه وینم چې په نورو برخو کښې په نورو سیسټمونو کښې یا هغه چا په خبره چې په نورو وزارتونو کښې هغې ته پانګه بېلېږي هغې ته یو بودیجه بېلېږي په کافي اندازه او د پوهنې دپاره دا کوم پروګرامونه چې دی ډېر پچ دي، موږ یې وینو چې د یوې ورځې نه بلې ورځ ته پرمختګ نشته، بلکې د هغې برعکس د منفي طرف ته او د ناکامۍ طرف ته دا سیستم روان دی. د مونږ هیلې، د مونږ امیدونه چې کوم دغه د پوهنې د ریاست نه دي یا د وزارت نه دي، هغه کلایم نه دي پوره کړي. مونږ سره وعدې کېږي، بار بار وعدې کېږي، یوه وعده باندې وفا نه ده شوې.
اوریدونکو پر ژمنو د چارواکو د وفا غوښتنه کوله. د ازادي او اوریدونکو د اوسنی پروګرام ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. اوسنی پروګرام دغه و، د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.